دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې سهار نه او په کابل کې اته نیم بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل او ملیحا میرزاده درته هرکلی وایم. په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو ورسره سندرې هم در خبرو. له تاسو څخه ستاسو د سیمو مهم او لوی خبرونه هم اورو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم ته ټولو، اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. نن په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او فعالان جلسه کوي. د پاکستان بارنو چارو وزیر د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی کړی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ویلي چې د شام ولسمشر ملاتړ به جاري ساتي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او فعالان نن د شمالي وزیرستان په میرعلي کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتون تېر ماښام په فیسبوک په خپره کړې ویډیو کې ویلي دا جلسه د فروری په 10 د ځنډولې احتجاجي ناستې برخه نه ده، بلکې دوی غواړي په بېلابېلو سیمو کې له خلکو سره د هغوی پر ستونزو وغږېږي او د راتلونکي کړنلاره جوړه کړي.
چې د هر علاقې هر سیمې خلک پکار ده چې په اعتماد کې واخیستل شي، پکار ده چې هغې سره ناستی ولاړې وینا وشي.
پښتون زیاته کړه چې د مارچ په 9 به له ډېره اسماعیل خانه د کوټې لورې ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې به ورته جلسې کوي. د وزیرستان وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود هغه ګنګوسې رد کړي چې ګواکې د زوی د مرګ خونبها اخلي. پرون په اسلام آباد کې د پښتنو د ګرانډ جرګې له مشرانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې محمد خان وویل زوی یې شهید شوی دی او د هغه پر وژنه به له هیڅ چا سره هم معامله ونه کړي. نوموړي وویل د زوی د مرګ په معامله کې یوازې انصاف غواړي. نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنورۍ په 3 تختول شوی و چې مړی یې د جنورۍ په 14 په ښار کې وموندل شو. په لټون کې وایي په یو جالي پولیس مقابله کې د هغه په وژنه کې ککړ د سیمې پخوانی پولیس افسر راوانوار پټ شوی او په قضیه کې عدالت ته نه دی حاضر شوی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو د وړاندیز هرکلی کړی دی. په اسلام آباد کې له رسنو سره په خبرو کې آصف وویل چې افغان طالبان سیاسي ډله ده او پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کوي. د پاکستان دولتي ریډیو وای د بارنو چارو وزیر وویل چې پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې امن او ثبات غواړي. نوموړي په دې خبره زور راوړو چې د افغان شخړې حل پوزي نه دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د شورو په ورځ د کابل پروسې غونډې ته ویلي چې طالبانو ته په غیر مشروطه ډول د سولې د خبرو وړاندیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي چې په هیواد کې د وسلوالو حقاني شبکې پټنځایونه او مرکزونه نشته، بلکې له افغانستان نه دوی فعالیتونه کوي. نوموړي تېره ورځ له یو ټي وي چینل سره په مرکه کې ویل خاورې له وسلوالو پاکه کړل شوې. هغه وویل چې امریکا باید د هلمند شورا ولته د کوکنارو په کښت اندېښنه ولري، خو د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي دا څرګندونې رد کړې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیګام مشال ریډیو ته وویل چې په هلمند کې د هلمند شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه وجود نه لري. بلخوا په افغانستان کې د امریکایي او نیټو ځواکونو عمومي کمانډان وای واشنگتن په پاکستان فشار زیات کړی چې د وسلوالو ډلو لملاتړ لاس واخلي. جنرال جان نیکلسن دا خبره 13 ورځ په پروان ولایت ته په سفر کې کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د امریکایي حکومت یو پلاوی پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ملاقات کې له افغانستان سره په اقتصادي او پرمختیايي برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپل بیان کې راغلی چې د جنوبي او منځني ایشیا د چارو لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا د دفتر مشري لیزا کرټس ویلي واشنگتن د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي عملي کولو ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی پرون د شام د ولسمشر بشار الاسد ستاینه وکړه. وی ویل چې تهران به باوجود د دې غم رسې ته دوام ورکوي چې په غوطه کې د ولسي وګړو پر وژنه نړیوال خبرګون راپارېدلې دی. د خامنائی دا څرګندونې پس له هغې مخې ته راغلي چې یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې له ایران او روس نه وغوښتل چې پر خپل ملګري اسد فشار راوړي چې د شام جګړه ودروي او د شام په غوطه سیمه کې د ملګرو ملتونو په اعلان شوي اوربند عمل وکړي. غوطه د سرخار دمشق په شر کې پروت چې د رپورټونو له مخې په بمبارۍ کې هلته تر 500 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د خامنائی رسمي ویبپاڼې د نوموړي له خولې ویلي چې ایران به د شام حکومت ملاتړ جاري ساتي. نوموړي وویل چې د شام موضوع نن سبا په سر کې ده او دا یې ذمهواري ده چې د شامي مقاومت دفاع وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون پارلمان او ولس ته په کلنۍ وینا کې د نوو قوي اټومي وسلو لرلو دعوه وکړه او ژمنه وکړه چې د هیواد د غربت کچه به تر نیمایي راټیټوي او اقتصاد به د نړۍ له مضبوطو معیشتو څخه یو وي. نوموړي دا څرګندونې د انتخاباتو 12 ورځې مخکې په سلګونو لوړپوړو چارواکو او د پارلمان غړو ته په داسې حال کې وکړې چې داسې ښکاري راتلونکي شپږ کلنۍ دوره به هم د ده په لاس کې وي. نوموړي د لویو هدفونو ذکر وکړو او غرب ته غیر معمولي انتباه هم ورکړه چې د نوموړي په خبره غرب د روسیې مخه نیسي. خو نوموړي وویل غیر قانوني بندیزونه او د پالیسیانو له لارې چې یې څه غوښتل غرب د روسیې په مخه نیولو کې پاتې راغلی دی. او د امریکا پوز وایي چې د هیواد د بارنو چارو وزارت یوکرین باندې د جاولین په نوم د ټانک ضد میزایلو خرڅلاو او د داغلو د نظام جوړولو یوه معاهده کړې ده. دغه معاهده د 30 ملیون ډالرو برابر ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل چې په جاولین نظام سره به یوکرین وکولی شي چې اوږدمهاله دفاع صلاحیت ولري او د خپلو قومي دفاعي ضرورتونو سره سم د خپلې خودمختاري او سیمه ییز سالمیت دفاع وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د دغه سامان خرڅلاو مرستې سره به په سیمه کې پوزي توازن بدل نشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
اسمه شال راډیو ته غوږ یاس موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. پښتون ژغورن غورزنګ نن د وزیرستان په میرالی کې جلسه کوي چې پکې به د سیمې پر ستونزو ویناګان کیږي. په کراچۍ کې د وژل شوی ځوان نقیب مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې له انصاف پرته بل هیڅ نه غواړي. پاکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره له د افغان ولسمشر د وړاندیز هرکلی کړی، شنون کې دا ښه اقدام بولي.
پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته، اوربان ته او سول ته.
هلته د پاکستان د دفاع وزیر وایي په هغه هیواد کې وسلوال او حقانی شبکه په تنځایونه نه لري. سبا ته د سینټ انتخابات دي. د پاکستان سینټ ته نوماندان څنګه ټاکل کیږي دا هم په خبرونه کې اورئ. ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې هم در خپرې کړو. نوټ څه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي نن د شمالي وزیرستان په میرالی کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د دې ډول غونډو موخه یې د پښتنو پر مسئلو مشورې کول دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او فعالان وایي له نننۍ غونډې څخه هیلې لري. د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ په نننۍ غونډه کې د تحریک مشر منظور پښتون او یو شمېر سیاسي او ټولنیز فعالان برخه اخلي. په دې جلسه کې نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو د مسئلو او ستونزو په اړه ویناګانې کیږي. د میرالی د دې غونډې په اړه پروفیسر اسحاق وزیر وایي د شمالي وزیرستان خلک له دې جلسې څخه ډېری هیلې لري.
دا د روان وخت پر اخ یو ټریټری جوړه کی چې میرو د وزیرستان خلک په کوم انداز باندې خپل مسالې مخشبو دي. دومره دغه دوه چې دا خلک لوټ شي نو د وزیرستان حالات د ته معلوم خو دي، خو بیا به خو ویني په خپل سترګې ویني. درمه غټ خبره دا چې د وزیرستان خلک ته یو قوت ملو شي او د هغه اوز او نور خو خلک ته ورورتیږي.
شاعر او خبریال ګوهر وزیر وایي له دې جلسې سره به د شمالي وزیرستان خلک د خپلې خبرې د اظهار جرأت پیدا کړي.
د پښتون ژغورن غورزنګ نه د ټوله پښتنه او بیا په خاصه توګه د قبایل ډېر زیات امیدینه تړلې دي، ځکه چې په تیر کولینه کې قبایل ډېر زیات وځپل شول، تر وسه پورې ځپل کېږي. قبایل کېری نوران شوي دي، بزوري نوران شوي دي، لاپته دي شول، مړغه دي شول، پړغه دي شول. نو دغه خلک د دغه غورزنګ پیرا پیرا ملاتړ کو، او بیا دغه ډېره د خوشي خبره ده چې د شمالي وزیرستان غونډه سیمه کې هم په اوړمبي سال باندې دمره لوی جلسه کیږي.
یو بل شاعر او ادیب دیدار وزیر وایي دا ډول غونډې نه یوازې په خلکو کې سیاسي او ټولنیز پوهه او شعور زیږوي، بلکې خپاره خلک له یو بل سره تړي هم.
دغه پسون سره خو د ټولو پښتانه د لارو بر افغان یو مدینه تړل دي. خدای دا وکړي چې د میش په توقعات پیرا پریوزي. سوپر جو وزیرستان خبره ده، زه خو یقینا ډېر خوښ دغه تک ته و دغه غونډه ته چې را دغه غونډه وشي، ځکه چې وزیرستان یو داسې سیمه ده چې کوم د اپریشنې لړۍ پیل شوې ده. نر پداسې په ټولو نه زیات نقصان چې کوم د شمالي وزیرستان در صدرای دی، او د یغې سیمه او چې کوم په منځ کې ولسی تړون و هغه شتدلای دی. امید ده چې دغه خلک لوټ شي، ا د وزیرستان ستونزه وویني، په باندې خبرو وکړو، هغه بیا ولسی تړون نشي سره لوشي. مثال د خیسوره خلکو میرل ته تک شي، د میرلي خلک میران شاه تک شي، رزمک تک شي، په داسې وسم دی په دې شي په دغه جلسه باندې.
د پښتون ژغورنې یا ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتون تیر ماښام پر فیسبوک په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، دوی د فبروري پر لسمه د احتجاجي ناستې تر ځنډولو وروسته د بیلابیلو سیمو سفر کړی دی او جلسې یې کړي دي. دی وایي د دې غونډو او جلسو موخه د راتلونکي د کړنلار ټاکل او د هرې سیمې له اوسېدونکو سره مشورې کول دي. منظور پښتون زیاتوي چې د مارچ پر نهمې به له ډېر اسماعیل خانه د کوټې لوري ته روانېږي او د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې به جلسې کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار وایي د زوی د مرګ په بدل کې هیڅ نه مني، او که د ټول پاکستان دولت هم ورکړل شي نو دی به یې قبول نه کړي. محمد خان مسعود تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل، هغه اوازې ناسمې دي چې ګواکې دی د نقیب مسعود خونبها اخلي. په خبري غونډه کې د پښتنو د ګرینډ جرګې مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د پښتنو د ګرینډ یا لوی جرګې له مشرانو سره یو ځای خبري غونډې ته د وینا پر مهال هغه اوازې رد کړې چې ګنې دی د خپل وژل شوي زوی خونبها اخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نقیب د ټول قام بچی دی، ځکه ټول پښتانه د هغه لپاره د انصاف غوښتلو لپاره راووتل. دا محمد خان په وینا هغه انصاف غواړي، او په دې لړ کې په عدالت کې د پولیسو د پخواني افسر راو انوار په ضد درخواست جمع کړی دی. نوموړي زیاته کړه که راو انوار عدالت ته وړاندې سي نو دی به له عدالتي پریکړې مطمئن وي. اوویشت کلن نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري پر درېمه تښتول شوی وو. د نوموړي مړی د جنوري پر دیارلسمه په ښار کې وموندل سو. د سند صوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلي وو چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودي او له پولیسو سره په مقابله کې ووژل سو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او ویښودل چې هغه په جعلي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. د دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل سو چې اوس پټ شوی او د سپریم کورټ د چیف جسټس پر غوښتنې سربېره عدالت ته نه حاضرېږي. په پرونی خبري غونډه کې د ګرین جرګې مشرانو وویل چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوي، او په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال د هغوی غوښتنې خپلې غوښتنې ګڼي. د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو پښتنو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د فروری له لومړۍ نیټې بیا د فروری تر لسمې احتجاج وکړ. دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورا عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادر کړل شوو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو د باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو بیا هم د غورځنګ مشران د پاکستان په بیلابیلو پښتني سیمو کې ولسی غونډې کوي. په دې لړ کې نن د شمالي وزیرستان په میرالي کې ولسی غونډه کیږي، او د مارچ پر 11 بیا په کوټه کې د ولسی غونډې کولو اعلان شوی دی.
د احمد شاه زمیر رپورٹ مور د پاکستان وسلوالو طالبانو ته د افغان حکومت له لوري د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دوی نه یوازې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د وړاندیز ملاتړ کوي بلکې یو په یو هم له افغان طالبانو سره خبرو ته تیار دي. د پاکستان دا بیان به د افغانستان د سولې پر بهیر څه اغیز وکړي او اسلام آباد به تر کوم حده خپل نفوذ وکارولی شي؟ ځواب یې په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې د کابل لخوا افغان طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه د منلو د دریز ملاتړ کوي. نوموړي د پنځشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پانګوالو سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په اصل کې د دوو سیاسي قوتونو ترمنځ خبرې دي او پاکستان به د دې اقدام ملاتړ وکړي. د خواجه آصف د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر غړي قاضي امین وکاد وایي چې پاکستان باید په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان چې کردار ادا کړي د وګړو غبیزه چې 1300 کې دا وره لاندې شي هم د طالبانو لپاره د پټه او عزت پر سر نه هم د افغانستان ملت لپاره د آرامۍ او ساخې سولو د فرصت وي او هم د افغانستان او پاکستان را افغانستان پاکستان مرکزی وصل شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه پر ورځ د کابل پروسی غونډې ته ویلي چې طالبانو ته بی له څه ډول شرطه د سولې د خبرو وړاندیز کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې کچیرې طالبان د سولې خبرو ته حاضر سي او افغان حکومت او اساسي قانون په رسمیت وپیژني نو هغوی به د سیاسي ګوند په توګه وپیژني. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی او د سیمیزو چارو شنونکی پروفیسر ودیر ساپای د پاکستان د اعلان پر دې ایواد د امریکا او نړیوال ټولنې د فشار لامل ګڼي خو زیاتوي چې د ولسمشر غنی په وړاندیز کې ډیر ټکي د پاکستان او طالبانو د غوښتنو عکاسي کوي.
غیر دې او عادي خبرونه چې هغه د خارجي قوا او پاتې کېدل دي نو ټول مغه پلانونه دي کاغوي آئندہ د افغانستان د پاره دا شغواړي او د پیشنهاد شوی را دي چې د سولې د لارې نه د جګړې د لارې نه د پاکستان دا اقدام معنی دا ده چې دا یو ګام بل هم نږدې کېدل خبرو ته اوربان ته او سولې ته سړی متعقن کوي. شرط دا ده چې صرف دا په وینا کې پاتې نه وي او عمل پر باندې وکړي یو عملي کار پلان د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات د لارې ورته جوړ.
افغان حکومت او امریکا له ډیره وخته پر پاکستان تور پورې کوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او هغوی ته یې پر خپل خاوره خوندي پټنځایونه ورکړي دي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د افغان حکومت په مشرۍ په دې هیواد کې د سولې پروسې ملاتړ کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړي
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي په هغه هیواد کې د ترهګرو او حقانی شبکې پټنځایونه او مرکزونه نشته. پاکستانی رسنۍ د خورم دستګیر لخلی وای اصلا وسلوال ډلې له افغانستان فعالیت کوي. کابل د نوموړي دعوه رد کړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي واشنگټن پر اسلام آباد فشار زیات کړی دی چې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. احمد تکل معلومات راکوي.
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر وایي چې د افغانستان نیمایي قلمرو د تروریستانو لپاره خوندي ځای دی. ښاغلي دستګیر ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستانو لپاره خوندي پټنځایونه نشته او زیاتوي چې حقاني شبکه هم په دې هیواد کې مرکزونه نه لري. پاکستانی رسنۍ د دې جګپوړي پاکستانی چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی همداراز وایي امریکا باید د هلمند د شورا او د دې ولایت د کوکنارو د کروندو له وجې اندېښنه ولري خو د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د فاده وزیر دا وینا ردوی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیرش په خبرو کې وویل چې په هلمند کې د هلمند شورا په نوم د وسلوالو طالبانو مشرتابه نشته.
پاکستان حکومت د پاکستان نظامیان عملا د تروریستانو ملاتړ کوي. په هلمند کې قطعا د طالبانو شورا کوشش کوي چې د هویت شورا هلمند ته را انتقال کی خو دا امکان نه لري ځکه چې مونږه اجازه نه ورکو که پاکستان د دوی حمایت ونه کی په افغانستان کې جګړه ختمي.
افغان چارواکو په وار ور ویلي دي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري. دوی وایي تر څو چې دا پټنځایونه له منځه ولاړ نشي په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات نشي ټینګېدای. متحد ایالاتو څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له پاکستان سره په امنیتي برخه کې مرستې به تر هغه مهاله وځنډوي چې دا هیواد په خپل قلمرو کې د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو پر ضد قاطع اقدام ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پرون پروان ولایت د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات به پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي څو د هغو ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي چې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د وسلوالو ډلو او تروریستانو پر ضد مبارزه کړې او په دې برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
احمد تکل رپورٹ پر د پاکستان حکومت ویلی په جون میاشت کې به هغه هیوا د فینانشل اکشن ټاسک فورس نومي نړیوال سازمان په خړ لیست کې ور شامل شي. دا سازمان وایي په خړ لیست کې هغه هیوادونه شاملوي چې پکې د ترهګرو ډلو د تمویل په برخه کې نیمګړتیاوي موجود وي. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مخکخان وایي حکومت باید د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان سم عملي کړي چې نه یوازې ولس له ترهګرو بریدونو وژغوري بلکې د نړیوالو اعتراضونو ځواب هم وویل شي. هارون باچا رپورٹ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د ناقانونه پیسو د څار له نړیوالې ادارې سره تر خبرو او پر کاري پلان ترسره کېدو وروسته به پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان په خړ نوملړ کې ور شامل شي. تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنیو د فبروري پر 23مه د یادې ادارې تر غونډې وروسته د چارواکو په حواله ویلي ول چې پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار په لیست کې شامل شوی دی. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان د نوم شاملې ده. د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ او کورنۍ امنیت لپاره د خطر یو علامت بولي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر تاج حیدر وایي ضرورت د دې خبرې ده چې د نړیوالو د خړو او تورو لیستونو په اړه د پریشان کېدو پر ځای د هیواد دننه باید د ترهګرۍ ضد پلان په سمه توګه عملي شي.
زه د دې خبرې دومره پروا نه کوم چې د بهر نړۍ موږ په خړ او یا هم تور لیست کې ځای کوي. اصل مسأله زموږ د هیواد دننه ده. آیا موږ خپل څومره کوشش کړی او کوي که څنګه؟ که موږ ووایو چې د ترهګرۍ په پیښو کې شاوخوا 6000 پاکستاني وګړو ته مرګ ژوبلا وخته، نو بنیادی پوښتنه دې مسألې ته د حل پیدا کولو هغه ده. موږ باید په ډیره جدي توګه د ترهګرۍ ضد خپل قومي اکشن پلان ته بیا کتنه وکړو او پکې شته نیمګړتیاوې په ګوته او لمنځه یوسو. موږ باید د کور دننه د سخت دریځ افکارو او کړنو مخه ونیسو.
د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرټري زاهد خان وایي تر هغې چې پاکستان په خپلو پالیسیو کې بدلون نه وي راوړی، په نړیوال کچ به تر اوسني حالته لا ډېر یوازې او له تاوان سره مخامخ شي.
ظاهره خبره ده چې دنیا کې سولوشن ته کله یو ملک لاړ شي نو دا خو نقصان وي، هغه چاته پیدا نه شي کېدلی. سو په تبدیلي نه راتلو په باندې موږ خدای مقام ته ورسېدو. چې نن په ګری کې یو که سبا بلیک ته لاړ شي نو بیا خو به نه د بار نه انویسټمنټ هم بند شي او د بدقسمتۍ خبره دا ده چې زموږ اپوزیشن ځان نه لګیا دی، حکومت ځان بچ کول غواړي. په دې ټیم کې پکار دي چې موږ ټول خلک کینو او د دې موږ داسې یو لار نه سمه کړي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومي سازمان په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملېدو په اړه د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا مشر پروفیسر ابراهیم بیا وایي پاکستان باید د امریکا او نورو غربي هیوادونو د اعتراضونو او دړکو په ځواب کې نرم رویه خپل نه کړي.
پاکستان سره عالمي سطح باندې ډېر سخت زیاتې روان دي او خصوصا د امریکې د غاړې. د افغان صدر بیان دی چې موږ طالبان د سیاسي جماعت په ګوند پېژنو. تاسې افغاني ته خو امریکا داسې نه وایي چې دا دهشتګر دی او پاکستان ته ویلې کېږي چې دا طالب دی او دا فلانې دی. ایف اے ٹی ایف بدا کارو کې هغه کارو کې موږ خپل حکمانه ته دا وایي چې که جرات او د غیرت مظاهره وکړه انشاءالله لذي د هر څنه ملک وتی شي.
یو شمېر سیاستوال او شنونکي وایي که افغانستان کې سوله راځي نو ورسره پاکستان هم امن کېږي او په سیمه کې د روانو جګړو ټغر ټولېږي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس اداره چې 30 غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمېر خنډونو او بندیزونو سره مخامخ کیږي.
د هارون بچا رپورٹ میں اوریدا اوریدونکو سبا ته په پاکستان کې د سینټ انتخابات کیږي. په هغه هیواد کې د سینټ ټوله 104 څوکۍ وي چې اوس به یې په 250 باندې غړي ټاکل کیږي، ځکه چې د مارچ پر 11 همدومره څوکۍ د سینټرانو د مودې ختمېدو له کبله خالی کیږي. په پاکستان کې د سینټ انتخابات څنګه کیږي، نوی غړي څنګه ټاکل کیږي، او د هر سینټر د دندې موده څو کاله وي، په دې رپورٹ کې واوري. د پاکستان په سینټ کې ټوله 104 څوکۍ دي. په دې کې له هرې صوبې څخه 30 لوو قبایلي سیمو څخه یو یو، او له نیمه قبایلي سیمو څخه یو، او له اسلام آباد 4 کسان سینټ ته منتخبيږي. د پاکستان د 1993 زیږیز کال له اساسي قانون یا آئین سره سم د هغه هیواد په پارلمان کې دوه جرګې دي چې یوه یې قومي اسمبلی او بل هغه یې سینټ ده. د قومي اسمبلی څوکۍ د صوبو او ښارونو د آبادۍ پر اساس ویشل شوې دي. په پاکستان کې تر ټولو زیاته آبادی د پنجاب ده، نو همدا لامل دی چې هغه صوبه په قومي اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ لري او بلوچستان یې تر ټولو کمې لري. د پاکستان د 2018 زیږیز کال له انتخاباتي قانون سره سم د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې له پنجاب او سند څخه 12 له پښتونخوا او بلوچستان 11 له قبایلي سیمو څخه 4 او له اسلام آباد 2 کسان ټاکل کیږي. دا مهمه ده چې د پاکستان د سینټ په ټولو 104 څوکیو کې له هرې صوبې څخه د ښځو او د پوهانو او ټکنوکراټانو لپاره 4 او د غیر مسلمانانو لپاره یوه یوه څوکۍ ځانګړي شوې ده. له قبایلو څخه د ښځو، ټکنوکراټانو یا غیر مسلمانانو لپاره هیڅ څوکۍ نشته، خو له اسلام آباد د سینټ پر 2 څوکیو یوه ښځه او یو عالم یا ټکنوکراټ منتخبيږي. هر سینیټر یا سینیټره د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي، او هر 3 کاله وروسته د سینیټ د نیمایي څوکیو لپاره ټاکنې کیږي. د قومي اسمبلی لپاره نوماندان د خلکو په مستقیمو رایو انتخابيږي، خو د سینیټ د انتخاب طریقه بیلوي. لومړی، په هر صوبایي اسمبلی کې د انتخاباتي کمیشن د افسرانو او کارکونکو په موجودګۍ کې د نوماندانو لپاره رای یا ووټونه اچول کیږي. په دې کې د صوبې عمومي او مخصوصو څوکیو ته نامزد یا کاندید شوي کسان ټاکل کیږي. په بل معنا، هر صوبایي اسمبلی د خپلې صوبې د ښځو، عالمانو، ټکنوکراټانو او غیر مسلمانانو په ګډون ټول نوماندان ټاکي. دویم، د قبایلي سیمو د نوماندانو لپاره په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي، او دریم، د اسلام آباد د څوکیو لپاره هم په قومي اسمبلی کې رای اچول کیږي. دا ځل د پاکستان د سینټ د 250 څوکیو لپاره ټول 115 کسان انتخاباتي کمیشن د نوماندانو په توګه منظور کړي. په دوی کې د 8 ښځو د څوکیو لپاره 30 ښځې نوماندانې دي، او یوه ښځه له سړیو سره د عمومي څوکیو لپاره آزاده سیالي کوي. د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د نوماندانو لپاره ووټونه د لومړیتوب یا ترجیح پر اساس اچول کیږي. معنا دا چې د صوبایي یا قومي اسمبلی استازي د سینټ د څوکیو لپاره یو شمېر نوماندانو ته رای ورکوي. د ووټ پر کاغذ یا بیلټ پیپر خاني جوړوي چې پکې هر استازي خپل لومړی، دویم او دریم انتخاب غوره کوي. د قبایلي سیمو د استازو لپاره طریقه لږ جلا ده. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د خالي څوکیو تر ډکولو پورې رای کارولی شي، او هر نوماند چې زیاتې رای وګټلې هغه د سینټ غړیتوب ترلاسه کوي. د پاکستان اساسي قانون یا آئین وایي چې هر هغه کس چې عمر یې له 150 کلونو کم نه وي، پاکستانی وګړی وي، او په هغه صوبه یا سیمه کې رجسټر وي چې ورڅخه انتخابېدل غواړي، کولای شي چې د سینټ غړی شي. د پاکستان د سینټ وسنی انتخابات ځکه مهم دي چې د پیپلز ګوند د یو شمیر سینټرانو د دندې موده پای ته رسی. ورسره په بلوچستان کې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې یو شمیر هغه ګوندونو پارلمان او صوبایي اسمبلی ته لار ومونده چې پخوا په واک کې نول. همدا وجه ده چې د سینټ په وسنیو انتخاباتو کې د سختې سیالۍ توقع کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د لدې سره د مشال رادیو په سلام پښتونخوا کې د خبرونو برخه پای ته ورسیده. استاد کولای شي چې پر فیسبوک راته د خپل سیمو لوی تازه مهم خبرونه ولیکي، همدارس په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولای شي. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې در خبرو.
مشال رادیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 00 22 11 سالیریشت یاو سلاو پینزا سفر سفر سالور سوشل دوویشت یاولس سالیریشت دو سواو پینزا سفر سفر سالور سوشل دوویشت یاولس سالیریشت دری سواو پینزا سفر سفر سالور سوشل دوویشت یاولس سالیریشت سالور سواو پینزا
او که غواره دخپل کور لی تلیفون اپا وریاتو گا تلیفون اکڑه نشمیری لسان سر وڑی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نو کولیشه منگ سر دا سکایپ للاری هم اڑی کچنگ اکڑه
پتای دا مشال راڈیو
فیسبوک تا چور شو اوریدونکو نو دلته راته زنو خلکو خبرونه لیکلی دا درته لولم محمد زکریا وزیر لیکي چې نن په شمالي وزیرستان کې د منظور احمد پښتون په مشرۍ جلسه کېږي د شمالي وزیرستان له ولسه د ګډون غوښتنه کوو او جلسه وی لس بجې شروع کېږي په ډیګری کالج میرا لیکي صحیح دی زکریا وزیر صاحب په دې اړه باندې چې معلومات نور هم در سره یغه هم را سره شریکولی شي او چې کله جلسه شروع شي هغې په باره کې هم راته معلومات راکړي او که ستاسو ټلیفون کار کوي نو د ټلیفون شمیره هم راته راکړي په همدې د تبصرو کې راته ولیکئ کېدای شي بیا موږ در سره رابطه وکړو د نور معلوماتو لپاره روزی محمد نظام خیل لیکلی دی چې په کله سیف الله کې خلک نیالګي کوي همداراز په دغه عمر خان سهیل لیکلی دی چې په خوست کې د زرغون خوست په نامه د نیالګیو کېنولو درې ورځنۍ میله پیل شوې ده چې هدف یې د خوست سمسورتیا او ښکلا زیاتول د هوا تصفیه کول او چاپیریال ساتلو ته د سیمې د خلکو پام ورګرځول دي همدا خبره اسماعیل همراز هم لیکلې ده هلته بیا بندیوان لالا لیکلی دي چې شمالي وزیرستان کې وسمزه او وزیر داوړ ته مې دا پیغام دی چې د منظور احمد پښتون جلسه ته ورشي حمید الله عمران خیل هلمندی لیکلی دی چې خبر دادی چې هغه ټولو کډوالو ته خبرتیا ورکوو چې ځانونه په نوې رجستریشن کې شامل کړي وو هغه د کارډونو مرکزونو ته رسیدلی دي او دوی کولای شي چې په 0000 نمبر باندې د کورنۍ د مشر د ټوکن شناخت ورکي نوم او نمبر ورولېږي وي ځواب ورته ورکړل شي چې کارډونه مرکز ته راغلي دي یا نه دي راغلي وي د دې میسج نه بغیر کارډ نه ملاویږي او دا خبره د مهاجرینو د ریاست مشر په بلوچستان کې حمید الله عمران خیل موږ ته کړی ده سمر خان لیکي چې په ممبئی کې د هندوانو د هولي ورځ د هولي د ورځې په مناسبت باندې د مشال راډیو پر وپاڼې باندې او پر فیسبوک باندې موږ یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په هغې کې په پاکستان کې د هندوانو د ټولنې یو مشر هارون سربدیال خبرې کړې دي او هغه ویډیو هم تاسو لیدلی شئ او له تاریخه به هم خبر شئ حامد خان هم د پښتون تحفظ موومنټ یا غورځنګ د مشر منظور پښتون او محسن داوړ په دغه کې په اړه باندې خبره لیکلې ده چې دوی جلسه هلته کوي ابراهیم مینګل لیکي چې 13 ورځ د حاجیانو لپاره قرآن دیازی شوی د سرکاري سکیم او په دې کې ځنو حاجیانو ځنې کسانو قرآن راوتلې ده پچې راوتلې ده پچې ختلې ده هغوی کولای شي چې هغوی به اوس په سرکاري پیسو باندې دغه ته ځي حج ته ځي د بریالي سمدی په غږ سندره اورو
دور زړګي د چا سره دی او زما دور زړګي د چا سره دی چې ندستا او نا زما سره دی چې ندستا او نا زما سره دی زما دور
ارزو پکی تر سارا نشواو چھ میں ارزو پکی تر سارا نشوا نور میں سکار دے دی دنیا سر دے نیزارے ماں پانی سا نور میں سکار دے دی دنیا سر دے زمہ دور زڑگے دچا سر دے زما دور
بریالی سمدی په غږ مو غزل اورید. سلام پښتونخوا خبرونه ده او تاسو ته معلومه ده چې په دې کې در سره د صحت نړۍ خبرونه هم شریکوم، ساينس نوې څېړنې هم شریکوم. نو یو نوې څېړنه د ډایبټیس یا د شکر د ناروغۍ په اړه باندې شوې ده او دا د فنلند او د سویډن ساينس پوهانو کړې ده. دوی وایي چې اصل کې د ډایبټیس په باره کې به چې موږ ویل چې دا دوه قسمونه لري، صحیح ده دوه قسمونه لري، هغه عام دي خو ډایبټیس پخپلا یا شکر یا شوګر ناروغي چې دا غ پخپلا د پینزو بیلابیلو ناروغیو یو ډول مجموعه کېدای شي یا بیل بیل هم کېدای شي. یو قسم چې اول قسم بل کېږي د ډایبټیس یا د شکر ناروغي، دا د مدافعتي نظام مسله ده. په دې څېړنه کې لیکل شوی دی د دې وجه دا ده چې مدافعتي نظام د بدن خپلې مدافعتي نظام د انسولین جوړولو خلیو باندې یا بیټا سیلز چې ورته وي پاغي باندې حمله کوي او کافی هورمون موجود نه چې په وینه کې د شکر یا د بورې یا د چینی یا د ګلوکوز مقدار کنټرول کړي. دویم ډول چې دا هغه د ژوند صحت ته سمه پاملرنه نه کول، وزن زیاتېدو د لوجې نه کیږي، دا دویم قسم دی. خو د لوند پوهنتون د ډایبټیس یا د شکر د ناروغیو څانګې په مرکز چې په سویډن کې دی او د فنلند د مالیکولر طب څانګې په 4,015 ناروغانو باندې تجربې کړې دي، بلکې دا غوی د وینې یو تفصیلی تجزیه یا تحلیل یې کړی دی او بیا یې دا نتیجې په لانسیټ ژورنال کې خبرې کړې دي. دوی وایي یو خو د خپل د بدن مدافعتي مسله ده چې دا غیله کبله اول قسم شکر ناروغي رامنځته کیږي او دا زیاتره په ماشومانو کې وړوکی عمر کې دا ناروغي رامنځته کیږي. دویمه هغه دویمه ده چې ما تاسو ته ویلې چې کله کله پیشنټس یا مریضان چې دي هغه دویم قسم، بلکې دوی دا خودل دي چې مریضان ښکاری چې داسې ښکاری چې ګونی د اول قسم ډایبټیس یا شکر ناروغي پکې ده خو دا د مدافعتي نظام مسله نه، بلکې دا پکې بلا ستونزه یې په بدن کې، ځکه چې دغه سې قسم خلق چې دي دا قسم وزنم لري او کوشش بدني کوشش هم کوي چې انسولین جوړ کړي. دریم قسم چې دی هغه شدید د انسولین ضد شکر ناروغي ده او دا د سې قسم ناروغان وو په دغه تجربه کې چې دوی کتلې دي چې وزن زیات وو او بدن یې انسولین جوړاوه خو په بدن کې د دې لپاره خبرګون یا عکس العمل موجود نه وو، دا غیر قبل دوی شکر شوی. څلور قسم چې دی هغه چې ډیر چاغو هغه خلکو کې دا مسله لیدل شوی، او پنځم قسم چې دوی پیدا کړی دی دا د عمر سره تړلی د ذیابتیس یا د شکر ناروغي ده. نو ساينس پوهانو دا ډاکټر یا ډاکټر وکټوریا سالم په امپیریل کالج لندن کې چې دا څېړنه لیدلې ده، نو ویل دي چې دای په ښه طریقې باندې درجه بندي کړې ده د ناروغي، او واقعا دغه سي پنځه قسمه یا پنځه شکلونه لري د شکر ناروغي. ساينس پوهانو دا ویل دي چې که ښه صحت خیال وساتل شي، صحت مند خواړه وشي، او ورزش وشي، او د وزن په کنټرول کې وساتل شي، نو د شکر له ناروغي بچ کېدای شي. کني که څوک د شکر په ناروغي واوړي نو پاغه کې د زړه د مرز یا د رنز خطر هم موجود دی. د اسفندیار مومند په غږ سندره اورو.
سوک میں دا جام ملگری، سوک میں دا غزل ملگری، سما پدے کر کے بلا دید میں پل ملگری، سما پدے کر کے بلا دید میں پل ملگری. چاخ پی ماتی وی دچا لار کملا ماتوا دچاخ پی ماتی وی دچا لار کملا ماتوا ما بتر سو اورے تزا پسرا
مشال رادیو ته غږیږی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. سمی فریادی لیکي چې لا نارچینی څخه وې زموږ په کلی کې نن د های سکول په جوړولو کار شروع شو. انصاف مروته بخیل لیکي چې د لکی مروت په روغتون کې د فیزیوتراپی یونټ کار شروع کړی دی. دا د فالج او د جوړونو د درد د مرزونو لپاره په مرزونو چې څوک اخته دی هغوی هلته ورتللی شي، دوی ته به ورزشونه ورکول کیږي او علاج به کیږي. طاهر شاه لیکي دي چې زموږ په ملاګورو کې 400 د ماربلو یا د مرمرو کارخانه دي. شپږ میاشتې وړاندې ورته میټرې ولګېدي. وی اوس په 50 کارخانه مالکان چې دي په غلا چلوي، میټرې بندوي. د دې له کبله وی هر میاشت بجلی یا برښنا چې دا غته تیږي، او په دې کارخانو کې وی ډېر 3000 مزدوران پر روزګار دي او دوی مزدوري کوي، خو دوی اوس پکې خپه دي ځکه چې لس ورځې په کارخانو کې بجلی تتی، نو د دې د وجه نه د دوی تنخواه هم کمیږي ځکه چې د ورځې په حساب باندې دوی کار کوي او گزاره نشي کولی. نو له شپږشم تاریخ نه د بجلی د کموالي له کبله دا خلک چې دي داوی په بیروزګار ناستی. شایسته خان لیکي چې په کوټه کې چې کوم ماجر کارډونه ورکول کیږي په هغې په سر باندې 1000 روپۍ رشوت اخیستل کیږي. الف جان ارمان لیکي له خوست یعقوبی ولسوالۍ څخه چې د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلې ده او د سولې امنیت غونډه غوښتنه کړې ده. مننه، خوشاله اوسې، خدا خبر نه دی. الف جان صاحب ننګیال بیټنی له نصرانه لیکنی دی له ټانک څخه، وی دوش په مخ کې د ببر ملاخیل کبر ملاخیل کلی دوه ورونه د شپې مهال وی اوچت کړل شوی و. دویمه شپه وی وس میخانی کلی سره نږدې مړی موندل شوی دی. وی دا کور خلک وایي چې ذاتی دښمنی و نه و، خو د ټانک پولیس مشر ویلی دی چې دا دواړه کسان له وسلوالو سره اړیکې لرلې. کورنۍ یې له دې خبرې وی انکار کوي. اوس پولیس تفتیش یا پلټنې کوي. محمد زکریا وزیر لیکي چې نن په شمالي وزیرستان کې جلسه ده. سمه ده، مننه، خوشاله اوسي. شازیب خان لیکلي له بلخه چې زه تاسو ته وړیا خبرونه درکولی شم، او بیا نمبر را ته لیکلی دی. مننه، خوشحاله اوسی شازیب خان صاحب. هر وخت را ته وړیا خبرونه د بلخ په باره کې چې لیکئ نو موږ به هڅه کوو چې درته یې نشر کړو. په همدې فیسبوک کې را ته لیکئ. د ګلپاڼې په غږ سندره درته نشرو. اوریدونکو، اوس در سره یو بل له صحت سره تړلې خبره شریکومه. امپیریل کالج لندن په یو دغه کې تجربه یې کړې ده او بیا تحلیل کړی دی. په هغه کې ویلي دي چې د مایع د تیلو کیپسولونه که د حمل په حالت کې هر ورځ وخوړل شي او همداراز چې بیا نوی ماشوم پیدا شي او هغه ته ماشوم ته مور شوده ورکوي، نو د هغې په لومړیو څو میاشتو کې هم وخوړل شي، نو د ماشوم له خوړو سره حساسیت چې دی د هغه سطح کمیږي. د څېړونکو په خپله څېړنه کې ویلي دي چې 1.5% کمای راځي په زنو الرجیانو یا په حساسیتونو کې، بالخصوص د هګۍ څخه یا انډې څخه د حساسیت په سلسله کې او دا بدلون راتلی شي. د مائی تیل چې دی پاغي کې یو قسم وازګا یا غوړ دی چې اومیگا 3 نومیږي، او دا په بدن باندې مثبت اثر لري. ورسره دا د سوزشونو یا د غزکونو خلاف اثرات هم لري. چارواکي البته دا په ساينس پوهان وایي چې دوی لا نورې څېړنې ته اړتیا لري چې معلومه کړي چې واقعي دا د مئی د تیلو دا کیپسول چې دی دا دومره مهم رول لوبولی شي د حمل په حالت کې او کنه. په برتانیا کې د مثال په توګه باندې په شلو کې یو ماشوم چې پیدا شي هغه د خوړو لکه مومپلی شو یا د سنور د پلو د خاندان زنغوزی یا کاجو د سره حساسیت لري، یا د هګیو سره لري، یا د شودو سره لري، او یا هم د غنمو سره لري. او دا مسله چې دا زیاتیږي په پرمختللي نړۍ کې، دا په ماشومانو کې دا مسله په پراخېدو حالت کې ده. نو د ساينس پوهان ویل دي چې د مهی د تیلو کیپسول که خزی وخوري نو ورته ډېره ګټه رسولی شي، نه یوازې هغوی ته بلکې پیدا کېدونکي ماشوم ته هم. او چې بیا خزی شوده ورکوي نو په هغې یو څو میاشتو مسلسل هم خوړلی شي. ورسره دا هم خزو ته ویل کېږي چې دا په هفته کې د دوو ځلو نه زیات غوړ مایان نخوري، ځکه چې په ځینو مایانو کې د اتارود یا مرکری سطح زیاته وي او هغه چې دی هغه تاوان رسولی شي. نو دا یوه نوې څېړنه وه چې درسره مې شریکه کړه. اوس درته د غزالې جاوید په غږ سندر نشرو. د غزالې جاوید په غږ سندر واوري.
میرے دل کا مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کلو هرتز اورئ. همدارز په لنډې څپې 2130 کلو هرتز، لنډې څپې 15,260 کلو هرتز، له 9 څخه تر 4 بجو پورې 13,500 کلو هرتز باندې خبرونه هم اوریدل شي، او له 4 څخه تر 6 بجو پورې بیا په 10,800 کلو هرتز باندې هم خبرې اوریدل شي. له دې سره د سلام پښتونخوا په برخه کې د سندرو وروستۍ سندره در خبرو. سلام پښتونخوا پای ته رسی په بل غړې کې بیا تر سره یو.
Oh,